سلامونه وخت په خیر لغرمه مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص ویم وړاندې ازادي رادیوي مجله لرو خو اوس خبرونه او راپورونه پیل په خبرونو کو د بریتانیا ملکه دوهمه الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د باکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمه الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز د هغې د مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه ملکه دوهمه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج له مړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه د ملکې تاج پر سر کړی او اویا کاله د بریتانیا ملکه وه په دې موده کې د بریتانیا 15 صدراعظمانو دندې ترسره کړي دي د ملکې د مړینې په پار په بریتانیا کې 12 ورځې ملي ویر اعلان شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت او د امریکا ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي په توګه د روزووا او تنبایو واده ټاکنې هرکلی کړی دی د امریکا سفارت په یو ټویټ کې ویلي چې له یو نامه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت له دفتر سره به له نږدې همغږۍ ته دوام ورکړي او په دې پوه دي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د دوی ترمنځ پیاوړی شراکت موجود دی د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم په یو جلا ټویټ کې د دغې ټاکنې د هرکلي ترڅنګ ویلي چې متحد ایالات د افغانانو د ملاتړ لپاره د یو نامه له او تنبایو واسره کار کولو ته سترګې په لار دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د سپتمبر په دوهمه د قرغزستان پخوانی ولسمشر روزووا او تنبایو د کاناډایي ډیپلوماټې ډیبرا لاینز پر ځای د افغانستان لپاره د خپلې ځانګړې استازي په توګه وټاکله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان 19 میلیون وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ دي او 25 میلیونه وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي 15.8 میلیونه کسان له اوږدې مودې په کور دننه بې ځایه کېدو په حالت کې ژوند کوي او په زرګونو کورونه سیلابونه او زلزلې وران کړي دي اوچا ویلي په روان ژمي کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره دغه زیانګالي خلک خوړو تغذیې ګرمو جامو او سرپناه ته اړتیا لري چې باید ملاتړ یې وشي د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای په افغانستان کې اقتصادي بحران دندې معاشونه او معیشت له منځه وړي ډبلیو اف پی په ټویټ کې ویلي د کورونا لاسنیوی او د ټولنو ملاتړ تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې له بېوزلو کسانو سره د مرستو په دوام د جرمني د سخاوتمندانه مرستو مننه کړې د مرستو اندازه نه ده ښودل شوې خو جرمني یو له لویو بسپنه ورکوونکو دی د پاکستان ستري محکمې پرون پنځم اعلان وکړ چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان مې رواني میاشتې په پای کې محکمې ته د سپکاوي په تور رسمن تورن کړی عمران خان د پولیسو او قاضیانو په اړه د مخکینیو سرګندونو په اړه پښیمانی څرګنده کړې په اسلام آباد کې د قاضي القضات په مشرۍ د ستري محکمې 15 قاضیانو ویل چې عمران خان به د سپتمبر په 28مه تورن شي نوموړی تورن شوی چې یوې ښځینه قاضي ته چې د یو نږدې همکارې پر خیانت تورن کړی او ګواښ کړی و او د هغې ژوند یې په خطر کې اچولی دی رابشو اول مطلب ته د بریتانیا د اوګډې مودې ملکه دوهم الیزابت تیر ورځ د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د هغې لمړینې سمدستي وروسته د هغې مشر زوی شاهزاده چارلز د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه نوریاس نوري او نور جزئیات
د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه د بکینګهام ماڼۍ د ملکې دوهمې الیزابت د مړینې خبر اعلان کړ او ویل چې زوی درې اویا کلن چارلز له مړینې سمدستي وروسته د بریتانیا د پاچا په توګه دنده پیل کړه د بکینګهام ماڼۍ مخکې ویلو چې ملکه په سکاټلند کې په خپل دوبنی استوګنځای کې تر روغتیایي مراقبت لاندې ده او د سلطنتي کورنۍ ټول غړي روان دي چې تر خوایې ووسي ملکه دوهمې الیزابت د 1928 کال د اپریل په 28مه په لندن کې زیږیدلې وه نوموړی د یونان له شاهزاده فیلیپ مونټ بیټن سره چې د سمندري ځواکونو یو پوځي واده کړی و او د واده سمره یې څلور اولادونه دي مشر زوی شاهزاده چارلز دی چې له دې وروسته به د بریتانیا د پاچا په توګه دنده ترسره کوي شاهزادګۍ ان شاهزاده اندریو او شاهزاده ایدوارډ درې نور اولادونه دي ملکه الیزابت د خپل پلار څلورم جورج لمړینې وروسته د 1953 کال د جون په دوهمه په ویست منستر ای بی کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ملکې تاج پر سر کړ
آی ام شور دټ دیس مای کورونیشن
زه ډاډه یم چې دا زما تاج گزاري د هغه ځواک او جلال نه نه دا چې لمن ستللې بلکې د راتلونکي او د هغو کلونو لپاره زموږ د امیدونو اعلامیه ده چې زبا د خدای په فضل او رحم سره واکمنه او د تاسو د ملکې په توګه خدمت کوم
نوموړی د کامن ویلت د ډلې د هیوادونو د ملکې په توګه خپل لومړنی سفر د همدې کال د نومبر په 23مه پیل کړ چې په ترڅ کې څه کم څلور څلوېښت زره مایله واټن وهلی و ملکه دوهم الیزابت د روان کال د فبروري په شلمه د کووید 19 پر ناروغي اخته شوې او چې علایم خفیف خودل شوې او خو له رغېدو سم دستي ورسته بیرته خپل دنده چې تر ډیره تشریفاتي و پیل کړه. د ملکه الیزابت د مړینې په اړه د نړۍ ډیرو مشرانو خفګان څرګند کړی او د برېتانیا له سلطنتي کورنۍ، د برېتانیا له حکومت او د دې هیواد له خلکو سره د خواخوږي ښودلو دغه بهیر روان دی.
و موریدل چې د بریتانیا ملکه دوهم الیزابت پروندې شپږنوي کلونو په عمر مړه شوه. نوریاس نوری د بریتانیا د ملکې د مړینې په اړه په لندن کې میشت له افغان شنونکي عزیز الدین مارج سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملکې دوهم الیزابت رول د بریتانیا په سیاسي او ټولنیزو چارو کې څومره مهم وو.
ملکه یعنی دوهم الیزابت دا ډېر آرام خزا وه. معمولا هغه د باب یا هغه شان چې یو سلطان یا پاچا لري بوجې سنتنا د انګلستان نه ته تقریبا 250 کامنویلت هیوادونه هم د تدیکین په سترګه کتل او ته تقریبا مستقیم هغه مسخب د رهبری کول مرما هغه سلطنت چې باید کړی وای هغه حالات چې په خلکو باندې درلودلای نو که نورو پاچان چې په خوا دلی یو ستري دا هغه سنه و د معمولا ډېر خاکساره ګرځدله او خپل واک اختیار تقریبا ډېر زیات د دیموکراسي پر بنیاد د خلکو د خوشحالۍ پر بنیاد لومړی وزیر ته او همداسې نورو چارواکو ته د انګلستان ورکړی هغوی دا کار مخته و. خپل معمولا له خپل میډه فلپ سره تقریبا یو تشریفاتي بڼه غوره کړې وه، نه داسې په اموراتو کې مداخله وکړي د خلکو په چارو کې. حتی داسې ویل کېږي چې ځینې فرامین بادشاهان چې راوړل کېدل بیا دوی پوښتنه کول دا د خلکو خواست ده، کله چې چارو کې دا خلک خواست وای دا بس نه لوستل بیا به لاسلیک کوله. تر دې اندازې پورې داسې آرامه چوپه ښځه وه.
مارش صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسئ، ملکې الیزابت په خلکو کې څومره محبوبیت درلود؟
د انګلستان خلک له دې نه زیات خوشحاله په دې دي چې د ملکې ډېر زیات ته عدالت پلی کړی و او د خلکو منځ کې اتحاد ډېر ښه ساتلی و، یو د سولې او د امن فضا یې جوړه کړې وه، یو ایکوال اپورچونیټي ورته دوی هر څوک مساوات هر چا په خپل ځان د هر څوک خپل حق ته رسېدی سو. دلته د تور سپین د آسیا د اروپا د انګلیس او نه انګلیس دې هیڅ فرق نه و، هر څوک سره په برېتانیا تابعه درلود او دلته ژوند کو ولو که کډوال یا مهاجر هم و. د ټول ته داسې زمینه مساله سوې وه چې رول آف لا به ورته ویل چې څوک برتره نه دي، ټول هر څه په خپلو اداراتو کې په خپلو حقوقو ته لاسرسی درلود او مساوي درلود. یعنې دلته هیڅ وخت داسې ډسکریمینیشن یا تعبیض د خلکو منځ کې موجود نه و. دا خلک وایي چې دغه حالت کوین الیزابت دلته راوستلی جوړ کړی و او بلته معمولا چا ته سې لږه جوړه نه سوله، قاطي پیدا نه سوه په انګلستان کې، کوم مشکل سره خلک مخامخ نه سوله، رفاه د ژوند د خلکو ته نورمال جوړ کړی و.
د ملکې لمړینې وروسته به د هغې د ځایناستې مراسم په څه ډول ترسره کیږي؟
د دم مرګ خلک ورکې ودا یو سمبول دی، وعدت سمبول دی، عدالت سمبول دی، مینې او سمبول دی، سولې به اوس وایي د مونږ په منځ کې نشته. نو له دې نه وروسته نو دوی خامخا یو دولس ورځې د دې اعلان په بنیاد باندې عمومي ساتي به او دلته به مراسم ترسره کی تر هغه چې د تاج پوشي ورته یا تاج په سر کې ختلو او کېدای شي د اوس وای دوی چې د زوی مشه زوی چارلز د جانشین سي د قدرت په ګډې باندې کېني په شاه پایس باندې.
افغان لندن میشته شنونکو او کارپو عزیز الدین مارج چې د ملکې الیزابت مړینې په ارتباط له موږ سره وروستي معلومات او خپل تحلیل شریکاو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو ناخوخیا غمجن خلک بلل شوې دي. دا د هغې نوې سروې نتیجه ده چې ګالوب نړیوالې مؤسسې تیر کال د نړۍ د وګړو په اړه کړې. سیاسي او اقتصادي بې ثباتي هغه عمده لاملونه بلل شوې چې د خلکو رواني روغتیا متاثره کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په یو نوې سروې کې چې د ګالوب نړیوالې مؤسسې ترسره کړې، افغانان په نړۍ کې تر ټولو ناخوښ یا غمجن خلک بلل شوي دي. ګالوب ویلي په ټوله نړۍ کې تیر کال ناخوښي زیاته شوې ځکه چې نړۍ په ټوله کې پر یوه غمجن، ډیر اندېښمنوونکی او فشار لرونکي ځای بدله شوې ده. ګالوب ویلي د تیر 2021 کال په سروې کې افغانستان او نورو هیوادونو چې د دې سروې د منفي تجربې په شاخص کې لوړې نمرې درلودې، په یو ډول له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ و چې دې مسلې د وګړو پر رواني روغتیا اغیز شیندلی دی. افغانستان د نه 50 نمبر په لرلو دغه شخص په سر کې دی او پرسه لبنان دی چې اته 50 نمبر یې وړی دی. د ګالوب د منفي تجربې شخص د خلکو په ورځني ژوند کې د خپګان، فشار، اندېښنې، غوسه او فزیکي درد تجربې اندازه شوي. په شخص کې لوړ نمبر په دې معنی دی چې ډیری نفوس دغه احساسات تجربه کوي. ګالوف د تیر کال په اړه دغه سروې داسې مهال کړی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره سم طالبان بیا په دې هېواد کې واک ته ورسېدل. د ګالوف په وینا د افغانانو احساساتي حالت د ګډوډۍ او بې باورۍ ښکارندوی کوي. اندېښنه، فشار او خفګان په افغانستان کې د ریکارډ لوړې کچې ته رسېدلی او په 2021 کال کې په نړۍ کې تر ټولو لوړو. د دغه سروې له مخې په سلو کې 80 افغانان اندېښمن و، 24 سلنه تر فشار لاندې او 16 سلنه غمجن و. افغانانو خپل ژوند ډیر تریخ بللی او هغې د 0 او 10 نمرو ترمنځ 2.4 درجه بندي کړی دی. د دې درجه بندۍ 0 تر ټولو بد او 10 تر ټولو ښه دی. ګالوپ ویلي له کله چې د دې ماسې د سرویګانو لړۍ پیل شوې تر اوسه د نړۍ د بل هیڅ هیواد وګړو دومره د اندېښنې احساس نه دی کړی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د طالبانو حکومت پرون د متحده عربی اماراتو له یو شرکت سره چې گاک هولډینګ دی د افغانستان د هوایی ترافیک د چارو د تنظیم لپاره یو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا وویل له دې شرکت سره د دوو پخوانیو قراردادونو سره سره د عملیاتو په برخه کې چې د افغانستان فضا ته د الوتنو لارښوونه وکړي ستونزې موجودې وي. هغه وویل په دې برخه کې د لازمو تجهیزاتو چې ډیرې مخکې ویجاړ شوي یوه تشه موجوده وه. نوریاس نوري له ښاغلي وفا سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې آیا دغه قرارداد به نړیوال هوایي شرکتونه ډاډه کړي چې بیرته افغانستان ته الوتنې پیل کړي.
څرنګه چې د ګاک د شرکت سره ډیر نور فرعي شرکتونه په امارات متحده عربي کې تخنیکی کارونه ترسره کوي، دغه جملې څخه یو فرعي شرکت د ګانس په نامه دی چې هغه د ایر نویګیشن سرویسز د خدماتو په حاکله کې ډیر تجربه لري او څو کاله په داخل د امارات متحده عربي او په ځینو نورو هیوادونو کې دا خدمات ترسره کړي. دا هغه معتبره شرکتونه دي چې د دوی د نمونو په یادولو سره او د دوی د خدماتو په اجرا کولو سره به د نړۍ ټول مشهور هوایی کمپنیانی په دې معتقد او په دې باور سي چې د دوی خدمات معیاري دي. کله چې خدمات معیاري وي نو د دوی د تشویق او د تضمین سبب به سي.
وفا صاحب، تاسو ویلي چې د کابل په نړیوال هوایی ډګر کې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او همدارنګه په فضا کې د الوتنو د تنظیم ډیر وسایل او تجهیزات له منځه وړل شوي. د نړیوالو الوتنو د بهیر د بیرته پیلېدو لپاره ټول لازم تجهیزات به څومره وخت ونیسي چې بیرته فعال شي؟
بله، لکه څنګه چې هر قرارداد د خپل اجرا د معیار په خاطر یو اکشن پلان لري یا د ټولو عملیاتو لپاره یو ځانګړی وخت په نظر کې نیول شوی دی. دې قرارداد کې د ټولو چارو لپاره معین وختونه په نظر کې نیول شوی دی چې د قرارداد د شرایطو مطابق موږ مطمئن یو چې په ظرف د یو کال کې، یعنی 12 میاشتو کې، به د کابل د هوایي ډګر نه د افغانستان د فضا د تیرېدو نه ټولې چارې او ټول خدمات په ستاندرد توګه ایراسي، هم به تجهیزات ستاندرد سي او هم به د میدان تخنیکی کارکونکي او پرسونل په ستاندرد ترینینګونو باندې مجهز سي تر څو وکولی شي دا خدمات او د اپریشن په موافقه توګه مخته بوزي. او د دې یو کال نه وروسته به د افغانستان نور نړیوال هوایي ډګرونه لکه قندهار، هرات، مزار شریف په ترتیب سره یو دبل یو میاشت، دوه میاشتې او درې میاشتې وروسته کارونه پیل شي.
د نړیوالو لخوا د کابل د حکومت د پرسمیت نه پیژندلو سره سره تاسو څومره ډاډه یاست چې نړیوالو لوی شرکتونه به دې ته زړه ښه کړي چې افغانستان ته بیرته الوتنې پیل کړي؟
د ملکونو د رسمیت پیژندلو موضوع د یو سیاسي مسله ده، تر کومه چې زه هڅ وهم هوانوردی یو تجارتي بخش دی او اکثر هوایی کمپنیان چې په نړۍ کې فعالیت کوي دا په یو خصوصي سکتور پورې یا په شخصي سرمایه گذاری پورې اړه لري او هغه خپل په ګټو او د مارکیټ د مندلو پسې ګرځي. کچیرته د افغانستان د ګرونه د دوی لپاره یو خه مارکیټ وي او هلته د هوایی فعالیتونو اجرا ګټور او مسؤل وي، زه مطمئن یم چې هیڅ خصوصي شرکت به د سیاسي روابطو خیال نه ساتي او دا به سبب د دې کېږي چې ځینی اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل فرازونه ته ادامه ور.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستيال غلام جیلانی وفاو چې د متحده عرب اماراتو له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستاني عادت.
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پوری دند پسی گرزی خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبه مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 0.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې. په خوست کې د چنار کلنۍ مشاعره وشوه.
شرندې مې خرڅوې ټکرې د مور دې وطن.
دا شعر هم لرو.
هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه مې ښکل کړه.
په غزنی کې د ادبي بهیرونو د غوړېدو شمنه
د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري.
له استاد نور احمد ایمل سره شهیدلی یو چې پښتو روسي متلونه یې پرتله کړي.
څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو؟
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري، اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پسر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشم ورته ویل کېدله.
دا کور په نړۍ ته دی. دا به هم واوري
د سلطان محمود غزنوي صاحب د زیارت د رنګمالي او ترمیم چارې پیل شوې.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجبلالو خیل راپور لري.
په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرل چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډیر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوه نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي وو. هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوسته فرهنگپال نورشاه نورانی وایي دا ډول مشاعرې د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعرې په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا، د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه، ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چا ودنه شوی خلق پتا باندې به خیره ډولو، پرم می ساد خلې جوړو خلا به ګام شوندو دې ګیرا ډولو.
دغنه راغلم ما د خر په لوري منډه وکړه، بیرته مریض راغلم درمان مې پکې ونه لیدو. دغه مریض ګرځي خو اسمان هم غریږي، دهم ریز کر دی خواسمان هم غری کی گلی وری کی خباران میں پکون لیدا
دسروس کر وٹو پر سر خول زڑا دایمی پرتا بندے راٹول زڑا بل تشبے تر سر نہ چڑی گی تداسی لگدا ٹول زڑا
پا مشاعره که اوشمر شاعران و خپل شیرونه ده ترانون پا انداز ورانده کرل چه حاضرونو پا تودو چک چک و بدرگه کرل جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانون ورانده کرل
تول دنیا پا یو سڑی خلی دا تول دنیا پا یو سڑی رنگی گی تول دنیا پا یو سڑی رنگی گی
دروح سکون دزڑا ٹوٹا دستر گو تور دے وطن شرم دے مئی خر سوئی ٹکرے دمور دے وطن
دی آدوانی ورده پا ورسته یو لسیزو که ده افغانستان ده اوشمر نور ولایتونو پشان خوست که ده چنار پکتیا که ده نختر لوگر که ده سنزلگل میدان ورده که ده منگل او پکتیکا که ده سلیمانغر کلنه مشاعری دود شویدی
ده خوست چنار لدودیزی کلنه مشاعری با غزنی تمخه کرو چه حل تا چار واکشمنه کبی چه ادبی به هیرونه با فعاله کری ده طالبانو لبیا واکمنی را ورسته پا افغانستان که ده ادبی به هیرونه غوندی و دریدی بیا په بلخ کې غونډې شروع شوې په کابل کې پیل شوې او په پلازمینه کې د میرمن بهیر کلنې غونډه هم وشوه په هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم غونډې شروع شوې جنو لیکوالو بیا آنلاین غونډې پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو په کې وخت په وخت برخه اخیستې ده تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو 14 سالو کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړي چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي دوی د وخت اړتیا او د خلکو د فکری بیدارۍ ذهني ویښتابو کلتور او ژبه د بډاینې لپاره تر ټولو شلار غنی اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي شاغلی مجاهد سرګند کړ چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګ پالو په همکارۍ پر لار چول سوی او مخه د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسولینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پرختیا ده
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې وڅانګل لري په دې کې به موږ هغه شاعران لیکوالان پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي کله اهل تشریح دي کله تاجکو ورونو دي کله پښتنو دي او دې کار ته ان شاء الله موږ وده ورکوو موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده ده چې تاسو په ټولنه جوړ کړو
شاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي دوی وایي له دې سره په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګپال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانستل سي د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعداد نغوړيږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي
په دې کار سره به د مرکز او لسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو ارتباطاتو او تجربو د تبادله یو نوی باب پرانستل سي هله مودا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برام ته یو ځل بیا وروګرځو
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل کلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډېره مشاعرې وي او کله ناکله پر یوې کیسې یا یوه شعر نقد هم کیږي. د خپرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د شاعر امینه فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر آزادی راډیوي ادبي مجلې پیرزو کړی دی.
خوشبو یستا راوړه هوا مخکل کړه، خوشبو یستا راوړه هوا مخکل کړه، سترګو مخکل کړه، زړه او سا مخکل کړه. غره دې وغږ صحرا دې پلونه وخکل، غره ته مې غېږ ورکړه، صحرا مخکل کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه مخکل کړه، چې ستا په یاد زما لسترګو راتلې، چې ستا په یاد زما لسترګو راتلې، اوخ کې مې وڅښلې، شړا مې ښکل کړه. زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، د نامراد زړه تمنا مې ښکل کړه. عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، روح مې شلمر چې دا رڼا مې ښکل کړه. ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما جنت نه غوښته، جانان مې غوښته، ما ثواب پرېښود، ګناه مې ښکل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه، د مینې هر تقاضا مې ښکل کړه. خوشبو یستا راوړه هوا مې ښکل کړه، سترګو مې ښکل کړه، زړه او سا مې ښکل کړه.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
پښتو متلونه چې د شفاهي ادب یو لوی زیرمه ده، په ټول تللې خبرې بلل کیږي. په تیرې یو پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډېرې ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګډ ټکي موندل کیږي چې دا د ژبنیو اړیکو، ګډه جغرافیه او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریزي او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوي دي. د هلمند پانتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پانتون کې خپل ډاکټورا بشپړوي، د پښتو او روسي متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې شاغلی ایمل ډیر داسې متلونه موندلې دي چې په فکری، ژبني او محتوایي لحاظ په پښتو او روسي کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شاغلی ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې چې په پیل کې شاغلی ایمل د روسي او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتله د نړیوال ژبپوهنیز انزور پر وړاندې کیږي. د موضوع ارتیا ځکه ولې سوچې نړیوال ژبپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په وسنی وخت کې د نړۍ ډېرې ژبپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولی شو د ژبو ترمنز فکری فرهنګي ژبنی اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کې په ځانګړې جغرافیې کې آیا دا په لویه کچه د مځکې په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوالی لري پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته که کار سوی دی په داخله جغرافیې کې کار سوی دی یا په علمي ډګر کې په کومه کچه کار سوی دی یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخیستې ده دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره مو د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپلې جغرافیې راوباسو د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نو علم دی په دې کې د ملتونو انسانانو نو یا د یو ځانګړي ژبې د وینکو فکر تفکر ایډیا او هغه فکری او ځینی هنزورونه چې د هر کلمې لپاره مش په خپل جغرافي کې لرو او د دغه تفکر دغه انزور بیا که موږ د نړۍ د ژبپوهنیز انزور یا نړیوال انزور تر اوسه په دغه پایله کې موږ معلومولای شو چې موږ ژبه په فرهنګي ژبنی لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شبهاتونه لري ورتوالی لري کوم بیلوال لري. په دې برخه کې لنیکه مرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو پر ټولول کې ډیرو سختو ستونزو سره مخ سویم، نو په روسي کې مواد ډیر و د پروسس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شفاهي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللي خبرې دي. په دې برخه کې افغاني پوهانو کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کړه د پښتو او روسي متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتل کول پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوي متلونه هم تر سترګو شوي وي یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوي وي، داسې یو څه مو موندل. ځینې متلونه خو ډیر مشهور دي یا ډیر د خلکو ترمنځ مرواج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډیر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بيخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسو ومندل.
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړ. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډیره پرې چې اغه مفهوم ورته رسوي هغه متلونه مراټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډیر و او کتابونه او متلونه ډیر و، په پښتو کې یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا چې د متلونو په برخه کې یو شمیر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي یا د الفبا په ترتیب سره دي متلونه راټول کړي دي او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي زما سره تقریبا ټول کې د متل پښتو متلونه را سره دي. متلونه یې په بل کې سره تکرار دي، یعنی ما هدف دا دی چې په موضوعي محتوایز ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو، یا هغه متلونه چې په بیر اخیستل کېږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ کتاب لرو. دغه تشه په پښتو کې شته چې دلته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی هغه دا ده چې موږ ډېره ټاکلې ده، موږ ډېره مختص کړې ده په یو خاص برخه کې کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده نڅا او د واده کې رواجونه دودونه خواشه د خواشه کریکټر زوم د زوم کریکټر مثلا د خسر کریکټر ناوی په دې کې یوري په دې کې د پښتو او روسي چی په پښتو کې په ژبپوهنیز لحاظ باندې دغه افکار څه ډول دي. مثلا خواشه په روسي فرهنګ کې خوښه څه ډول کریکټر لري، هغه د الک خوښي وي او که دنجلی خوښي وي. دلته بیا د دوه الفاظ ته کوي، الک خوښ په ونه مې یادې، دنجلی خوښ په ونه مې یادې. هغه سي خسر د الک خسر د خسر یا زو مناوي. دلته دا کړه وړه الفاظ کلمې افکار تفکر ایډیاوي فرهنګ څه ډول دی دا موږ اخیستی چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخیستی دي چې دا اړوندې موضوع ته ویل سوي دي او د روسي متلونه. په دې کې مو درې ډوله کار کړی دی. لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړي دي چې هغه د مفهوم او تپزین حالاتو کې کلمات یو ډول کارول سوي دي او موضوعات یو ډول راغلي دي، مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې مو برخه کړي. دا متلونه مو د ژبپوهنې په رڼا کې څیړلي، شنلي او باس باندې کړی دي. هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متلونه پیدا کړی دي، هغه ته مو لاندې په ژبپوهنیز ډول سره د هغو پر افکارو، فکر، کلماتو، د کلماتو پر انځور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دي. دا یو مسله. دوم عنوان چې موږ کړی دي هغه متلونه چې په روسي ژبه کې شته او په پښتو کې یې بېلګې موږ نه دي موندلې. هغه په پوهې ژبه باندې چې جغرافیا، محیط، مذهب، دین، دا مسایل کې چې هغه مسایل راغلي دي. دوم هغه کټګوري متلونه راخیستل چې په پښتو کې نشته، په روسي کې دي، هغه مو شنلې دي، سپړلې دي، باس مو کړی دي، فکر، افکار پر ژبني مسایلو باس کړی دي. دریمه کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود وو، په پښتو کې وو، په روسي کې مو تر پلټنو او تحقیقاتو څېړنو په پایله کې نه دی موندلې، هغه مو راسپړلې، پر هغه باندې مو باس کړی دی.
یو بل مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري، ولې دلته په فرهنګي، مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري؟ پرځن روسي ټولنه یو ډول فرهنګ لري او افغاني ټولنه بیا بيخي بل ډول کلتور دی، دلته مذهبي محدودیتونه دي، نور دي نور دي. دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ هغه ګټ کې کوم وو، یعنی داسې ګټ کې پکې وو چې هم دلته په افغاني ټولنه کې هغه راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ او هم دلته روسي متلونو کې وي.
ګټ کې په دې معنا دي چې موږ په فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې ګډ افکار درلودل، ګډ ټکي مو درلودل. ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړل، په کتابونو کې نه وو. ما په صحاوي تحقیق ډېر وکړ، له خلکو، له ځوانانو، له ښځو مو متلونه راټول کړل، بیا ما هغه متلونه باندې بحث کړل. له بعد مرغه ځینې متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډېر پاتې دي چې موږ هغه راخیستی نه دي. دلته یو متل ته راځم، دا عام متل دی، دا شاید ډېر کارول شوی پښتو کې. موږ متل لرو، وای لورې تا ته وایم، مرورې پاندې نیسه. دا متل دی. اهنې داسې متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې هم پیدا کړی دي. زه په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو ته وایم، وای خواښې په کور کې مثلا خواښې پیشي وهي، خو هدف یې دلته ورته ویل چې هدف یا پوه کول یا متوجه کول، هدف یې خپل مجور ده چې مجور متوجه کوي، یا خپل لور وهي، لور ته سپک سپوري وایي، هدف یې دا دی. هدف یې دا چې پوهه ورکړي، علم ورکړي، یا پوهې کې په یو معنا چې خوښ مجور یې، هدف مې ته. عینې دا متل ما پښتو ژبه کې پیدا کړی دی چې دا متل سده یو بېلګه ده. دې ته ورته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتله کړی دي. دلته یوازې د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې، دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو، پښتنو افکار ایډیاوي د یو بل ملت، د یو بل ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغه نسبتا ته موږ ډیر کار کړی دی، د هغوی سره ته مشترک ټکي پیدا کوه.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقاتو او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو، بهرنیو پوهانو ډیر کار کړی دی. په دې کې روسی پوهان هم شامل دي، هغوی هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي. د ژبې برخه کې دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیکي دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي، تحقیقات کړي دي. خپل چې تاسو کله د موضوع والته انتخابوله پوهنتون کې، الته استادانو څومره لیوالتیا خودله دغه افغانی فرهنګ سره او دغه ډول لمدې برخې سره چې دا ډیره جالبه برخه ده.
بالکل دی خلکو لیوالتیا شو لیو دی خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات ترلودل دا چې موضوع نوې و دوی دپاره جالبه و. کله چې موږ اره لحظه کار کوي پر دې باندې بحث کوي ځینې استادان ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دوی په پښتو باندې ډېر روانې خبرې کوي پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه و شننه کړې ده چې موږ څنګه کولی دي ترمنځ مشترک یو خو کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی دا ډېره مهمه مسله وه. بالکل دوی لیوالتیا درلودله لیوالتیا وښودل او موږ چې به هر مقاله یا هر کانفرنس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب د پښتو فولکلور د پښتو افکار د پښتنو افکار د پښتنو دودونه د پښتنو رواجونه کې بدی پښتنې هم درلودل لیوالتیا هم درلودل د ځینو به خوښېدل په ځینو ځایونو کې بدی پښتنې درلودلې ځکه زموږ جغرافیا فرنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري یا دوی په جغرافیا کې دوی په متلونو کې داسې مسایل و چې هغه موږ ته د منلو وړ نه پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي بیا هم هغه څېړل او بحث باندې کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
احمد شیبریان په آزادی رادیو ادبی مجله کې ستاسو کوربه تاریخ ته مخه کو. لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون زوی وای په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمیر برخې تخریب شوې دي. دا معنی نشته 300 کال مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غنی د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې و چې د ځای بد ارګ د سلام خانی مړی په سیر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې و چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ په پرانستل شي، خو دا ژمنه په ځای نه شوه. د شاغلی پښتون زوی په وینا د تاریخي ودانی د وروستیو ورشتونو له عمله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کندواله به بدل شي. د شاغلی پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی مرکه کړې ده. شاغلی پښتون زوی د بابا د کور د جوړش په تړاو د مرکه په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅه په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور نو موږ ویلای شو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه و. دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعې ځای او په دې کور کې که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو، مال مشرانو ورېدل دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حد پورې یوازې یو برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسېدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیر برخي و پلورل شوی او اوس پرغمانی مارکیټونه دي. نو موږ ویلای شو چې د احمد شاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامل ځای دی، دغه د پریکړو ځای، دغه د مطالعې ځای او دغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاس ور کړی. دغه کور چې درې منزلونه لري از ما د لیدلو مطابق او ترڅنګ اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پر سر دالان لري او ویل کیږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم چې نشم ورته ویل کېدل. د دالان په چپاو رسته کې یو ډول د لیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیون کې په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا مچا وبا څه امر کوي او دی باید عملی کی. فیاد کور کی د ارواشاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوې دی چې د کندهار د مشرانو سره اوریدل دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمد شاه بابا دغه وخت په کور کې د نن نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کی لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کی برته غ نقاشي روغي کی. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدل ده دا چې په دغه کور کې لکارسو گچ سره د هغه وخت د معیار مطابق د اګي پسپین او چنل سوی گچ باندې یو ډول سرشناک گچ باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول زلاو شکله هم لري.
تاسو که په دې ورستوي کې د احمد شاه بابا کور لیدلی وي په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2019 د اپریل پر 8 ولید. هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر زیانمن شوی ځکه نو چې یوازې د باندې پلسترونه بارانونه خراب کړي وو او بعضی نقاشي چې پکې سوي وي هغه له منځه تللي وي. دننه د کور ټولې برخې په خوندي ډول ساتل شوي وي خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پر لپسې ځینې بېغوري وکړلې او طبیعي آفتونه بارانونو هوا او د احمد شاه بابا کور ډیر سمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. که تاسو معلومات لري دغه چارې تر کومه ځایه ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشري پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې لدی کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د 10 میلیونو ډالرو په ورکولو سره د احمد شاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه وه، فقط د یو کاغذ د مخه ویلسی وچ د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت مالیه وزارت او سیمایز ارګانونو بنسټ ته دند سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دا کور د افغانستان د لرغونو نښو نشانو د لمنم لړ برخه وګرځوي. د بعضی دوستانو سره چې موږ په دا 3-4 کال د موضوع راپور تکل بل اخره فقط دی پایل ته ورسېدو چې مرکز د خوا څخه د تیر دولت پر مهال د کندهار ښاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل چې دغه سرای ساتنه به فقط د ښاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو د خوا څخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه به په میاشتو دغه سرای ته نه راښکار کېدل، بلکې سرای کلب سو د احمد شاه بابا کورنۍ چې یغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل شوي وو له څو پر لپسې پړاوونو وروسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کیږي او ستاسو په خبره په کنډواله بدلېدونکي دي؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زه داسې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د درو یا څلور کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یو ترکی شرکت سره خبره شوې ده، هغه ته نیم پیسې ورکول شوې دي، بلاخره هیڅوک نه پوهېږي پیسې چا یوې. په دوهم ځل د ملي انکشاف په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې هغه د تاریخي ودانیو لپاره ځانګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څو انجینران د بررسۍ لپاره راستول شوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زیل ته نوم واخلم، د یو دوست لخوا ماته وویل چې د دغه کار 10% بودیجه له مالیې وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شول. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کېږي چې هغه هم په دغه کار کې د غفلت تر څنګ بعضي کسانو د دغه شی سره لاس لاره او د دغه کور پر سر دراوتو د لپاره یو ډول کمپاین کوي او څه چې بودیجه و هغه د دوی په منځ کې وخړل شو.
کته سي د یو تاریخي څېړونکو په توګه د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه خپل اندیشنې له ځای چارواکو سره شریک کړي وي، دغه یو عکس العمل څه دی؟
د منډګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له تیرو څلورو کلونو دغه موضوع شریک چې په هغو کې زه د اطلاعات کلتور د تیرې دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولای شم، په ځانګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمي صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزي سره، ورپسې د اوسني فرهنګ وزیر خیرخوا صاحب سره، او څه موده مخکې زما کابل ته پتاګ هلته له ټولو دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقې سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یما د غوښتنه کوله چې بالاخره باید موږ من هیڅ د افغانانو د دغه ځای غم وخورو کې ونه خورو، دا ځای لمنځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کی بل چاته اجازه ته دی نه ورکی چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجاران ما دې ته حاضر کړ چې هغه وکولای سو د غوسره په ګډه دغه څه جوړول د پاره کارو، په دغه مرغ اطلاعات کلتور وزارت اجازه رانه. بیا په ځنګل جوړ د خوانی ولسمشر کرزی یو خبر ډیر مهم او غدا و چې د احمد شاه بابا کور چې د افغانستان د نوی افغانستان د یو موسسه او بنسټګر کور دی، هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. کدا د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه مانوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعضو برخو کې زه او زموږ ملګري زما سره ټول دوستان پر شا سو. نو وګورو چې مخته څه کیږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندیشمن دی. د ده په باور که و نرغول شي په کندواله به واوړي. بل ورته په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنگمالی او ترمیم چاري پیل شوې دي. دا ځای د سلطان محمود د پادشاهۍ په وخت بدن شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 2 کاله پادشاهۍ وروسته وفات شو په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روزي مشهور شو. د دې زیارت ترخاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتر واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لوی لار آباد دروځي کلی دلته یو وړکه بازار ده چې دغه کلی خلک په کې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لوی لارې موټران هم تیریږي. دا دغه کلی په منځ کې تیر سوی سړک ته چیرمه سلطان محمود غزنوی پارک او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوی زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنگونو رنګېدلې دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنگمالی او ترمیم چارې پیل کړې دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنگمالی لګښت دا یو تن ملي سوداګر لجیبه ورکول کیږي. خو نه دی ویلی چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنی صاحب د زیارت د رنگمالی او ترمیم چاري پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنگمالی مالی لګښت د یو ملي تجارت په غاړه ده. تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوې.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساک خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوی ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې د پنسوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپل همکاري ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي. خو وایي هر څوک چې تر خپل وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري. له تاریخي فرهنګي او کلتوري اړخه یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوې دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کېدل. خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کېدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیات دي باید د جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا یې ورنګوي یا یې جوړ کړي له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه خپله په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي کېدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه تاریخي ابدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2013 میلادي کال کې رغول سوي دي. خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکو د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کېږي.
ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خبرونې مو زحمت چې بر په خدای سپارم. شدي وي.
Thank you. گدواڑا په سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شون دا جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام میر من میں یو واس ستا پچاو پچن ستا بندی دوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوت و دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوت و یو آوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچی کی زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزیب کی یو ورزو ستا پر جب دغسی سندرشنی دیور تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے
مرختل و آسمان کې زلامړ نه وم او ژوند دیوم لا هم رکوم پخپل ځان کې یو ورځ